السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن دوشنبه د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي دلوي د میاشتې دیار لسمه د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې دوهمه ده. پایل د دې سات په خبرونو کو نن دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیلېږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په 14 ولایتونو کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. دې بنسټ نه دی ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به څومره ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي، خو اټکل کېږي چې په دغو ولایتونو کې به میلیونونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي. په نوي 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې تر اوسه د پولیو د کومې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو تېر کال په دې هېواد کې د لږ تر لږه 9 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپور ورکړل شوی و. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا گوزن ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا گوزن هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه مخه نیولی شي. د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن دوشنبه د افغانستان په درې ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې د یکشنبه په ورځ خبره شوې راغلي چې د بلخ، جوزجان او هرات ولایتونه به نن دوشنبه د واورې او باران د ورېدو شاهدان وي. د باران اندازه له 10 څخه تر 25 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 څخه تر 25 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو له امله له 20 څخه زیات کسان مړه شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هېواد په جنوب ختیځ د نیپرو پیتروفس سیمه کې د روسیې د یکشنبه د ورځې په دو جلا بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 8 تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره په پاولوهرات سیمه کې یو ډران د کارګرانو یوه بس ته نږدې ولګېد چې په نتیجه کې 15 کان کیندونکو وژل شول او 2 تنه نور هم د سیمې په مرکز د نیپرو ښار کې پر یوه شخصي کور د بل برید په نتیجه کې وژل شول. په همدې حال کې چارواکو وویل چې په زاپوروژیا ښار کې پر یوه زیږنتون د روسیې په برید کې 6 تنه ټپیان شوي او هم د روغتون ودانۍ زیانمنه شوې ده. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې ټاکل شوي د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو یو نوی پړاو داونۍ پیل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي وویل چې د خبرو دغه پړاو به د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د فبروري د میاشتې له 4 نه تر 15 پورې ترسره شي. زیلینسکي پر ټلګرام چینل ولیکل، موږ لیواله یو چې ډاډ ترلاسه کړو چې پایله موږ د جګړې رښتینې او باعزته پای ته نږدې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشره لوبډله د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ له هند سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پیل شي. هند پرون یکشنبه هغه مهال د دې جام نیمه پای لوبې ته لارو موندله چې پاکستان ته د 58 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پر افغانستان او هند سربیره د استرالیا او انګلستان لوبډلې هم د دې جام د نیمه پای لوبې پړاو ته وتلې دي. په پام کې ده چې د دوی ترمنځ لومړنۍ نیمه پای لوبه سبا سه‌شنبه د زیمبابوې په امبولویو ښار کې ترسره شي. د آسیا د فوټسال جام سیالیو په دوام نن دوشنبه هم دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د کویت او لبنان ترمنځ ده او دوهمه هم د قرقیزستان او جنوبي کوریا د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټسال لوبډلې په څلورم ګروپ کې پرون یکشنبه د ایران په وړاندې 2-5 ماتې وخوړه. تر دې مخکې افغانستان د مالیزیا او سعودي عربستان لوبډلو په وړاندې بریاوې ترلاسه کړې وې. د آسیا د فوټسال جام سیالۍ د 14 لوبډلو په ګډون د دلوي میاشتې په 8 نېټه د اندونیزیا په کوربتوب پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چاوای اټکل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې به په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان اوبو او حفظ الصحې ته د لاسرسي لپاره مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د دغو کسانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 163 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. په بیان کې زیاته شوې چې د کډوالو پراخې بیرته ستنېدنې، وچکالي، ناروغي لکه کولورا او همدارنګه سیلابونو او زلزلې اوبو او حفظ الصحې ته لاسرسی اغېزمن کړی دی. او چا همدارنګه ویلي چې د ټول افغانستان د ارزونې له مخې تیر کال 50% کورنیو لږ تر لږه یو چاپېریالي خطر تجربه کړی، حال دا چې دا شمېره په 2023 کال کې 80% وه. اوچا زیاتوي چې هغه کورنۍ چې د څښاک او حفظ الصحې لپاره اوبو ته لومړیتوب ورکوي له 26% څخه 28% ته لوړې شوې دي. سره له دې چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنې شته، خو په وروستیو اونیو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو ورښت د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې پیدا کړې دي. د چاپېریالي چارو کارپوه وحیدالله صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وروستیو ورښتونو په اړه وویل.
ورستی اورختونه جون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې، او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت د پاره اوبه دي چې د واوره د باران د طریقه تمویل کیږي. نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې، بلکې هم په هغو هېوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته اوبه ځي، او په عموم کې په چاپېریال باندې مثبت تاثیر لري.
له بلې خوا د اوبو او چاپېریالي چارو کارپو نجیب الله سدید وایي چې افغانستان له تر وخت مخکې تودوخې سره مخ دی چې د هغه په اند دا به د دې هېواد لپاره ناوړې پایلې ولري.
پوشش برفی افغانستان که حدود 70% منابع آب افغانستان تشکیل
میده. در افغانستان دی واورو پوخخ چه دی دی هیواد شاوخا 70% دی اوبو سرچینه جوروی که دایشی دیل وقت مخه تودوخه لی عمل جر ویلیشی چه ورسر با سیلابونه را ووزی. دا اوبا با مخه لده چه دی کرن فصل پیلشی لی افغانستان ووزی. لبل خوا دا چاره دی خور پر رطوبت هم ناول اغیز لری. دی خور رطوبت لی منززی او کل چه لی پسر لی نمخه رطوبت کمشی پر سرزایونو هم منفی اغیز کبی. پر دی سر بیره پا افغانستان که پر کرنه پو زانگل دول پر للمی کرنه هم ناول اغیز لرلیشی.
در آسیا لپاره د اروپایی ټولنې د بشری مرستو دفتر د جدي میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې له 28 میلیونو څخه زیات کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د شمیرو له مخې په افغانستان کې له هرو 10 کسانو څخه 8 تنه ککړې اوبه څښي. یونیسف مخکې خبرداری ورکړی و چې که بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښایي تر 2030 کال پورې خپلې ټولې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې له لاسه ورکړي. د خبرونې په پاتې برخه کې زما له همکار صفي الله ستانکزي سره پاتې شئ.
په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر مندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتېدو دي. د بلوچستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. دا چې پرون هلته یو ناکراره ورځ وه، د پاکستان پوځ ادعا کړې چې پرون یې 2 نوي وسلوال چې پکې 3 ځانمرګیان وو وژلي دي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 12 امنیتي سرتیري او 1.5 ولسي وګړي وژل شوي دي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتېدو دي، خو په ټکوي دودیز نشه یي توکي لا هم په دې هېواد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. دغه راپور کې بېوزلي، بیکاري او د اقتصادي فرصتونو نشتوالی د روږدیتوب د خپرېدو لوی عوامل ګڼل شوي، او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو این او روسي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي توکو د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه سوې، خو دودیز نشه یي توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کېږي. د دې سازمان نوي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د دلوې په 12مه خپور سوی پکې راغلي چې چارس په افغانستان کې د نارینهو په منځ کې تر ټولو زیات کارول سوي مخدره مواد دي چې شپږ څلوېښت سلنه دي، په داسې حال کې چې تریاک 19 سلنه، تابلې کا 11 سلنه او میټا میفیتامین یا شیشه 10 سلنه دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2023 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدر کړي فرمان کې د کوکنارو کښت، تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدي وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدره توکو کارولو مخه نه ده نیول سوې، بلکې نورو هیوادونو ته قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یکی تریاک داریم که در افغانستان پاچاق میشه، در بخشای مختلف میرسن پاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، د غرض نور مخدره توکي لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلې چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هیواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي. هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سي په سروي کې ګډونوالو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د مخدره توکو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللې دي. دا سروې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوې ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدره توکو کارولو لګښت دی بشپړې ورځې له عاید څخه ډېر کېدای سي. د بېلګې په توګه د شیشه د یوې ورځې کارول د ورځني مزدور لپاره د ورځني مزد تر 138 سلنې یا د مسلکي کارګر د مزد تر 85 سلنې پورې لګښت لرلی سي. په دې راپور کې د مرکزي آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سي سیمه ییز استازي اویلر سټولپ په حواله راغلي چې موندنې ښیي چې د مخدره توکو کارول د بېوزلۍ، بېکارۍ او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د مخدره توکو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدره توکو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سي څېړنې ښیي چې د ویش، لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ له پلوه جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینهو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 2 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 10 سلنه مرکزونه د ښځینه روږدو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روږدو څخه یوازې شاوخوا 1500 کسان د روږدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره توکو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدره توکو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشتوالي د مبارزې لپاره د عملي ګامونو اخیستل کولی سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلوچستان کې د وروستیو خونړیو پیښو وروسته په دې ایالت کې 2 ورځې لپاره هم انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه په بشپړ ډول پرې دي. یو شمیر سیمه ییز خبریالان وایي په مرکز کوټه کې ګرز بندیز نافذ شوی او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي دغه وضعیت په ایالت کې میشت افغان کډوالم له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات ولې اکرام الله اکرام واورو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبې د ورځې تر خونړیو پیښو وروسته نن هم د دې ایالت د مرکز کویټې په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د جدي امنیتي وضعیت خبره کیږي. یو شمیر سیمه ییز خبریالان د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یک شنبه د دلوي دولسمه هم د کویټې په ګډون په بیلابیلو خارونو کې ګرځبندیز نافذ او هیچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. پم دی حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم تر اوسه په بشپړ ډول قطع دي او اندېښنه څرګندوي چې په یاد ایالت کې په ځانګړي ډول کویټه کې په میشت افغانان له جدي ستونزو سره مخ وي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان نو چې هلته کوم پاتې وي هغه خو روزمره ژوند به بالکل په ټپه ولاړ وي ځکه چې هغه خو دوی ته مطلوب دي پاکستاني پولیسو ته مطلوب دي هغه به نیسي او مخکې نه هم همداسې حالات اوس دلته چې کوم په پښتونخوا کې خلک دي دوی د روزمره ژوند چې دی ډېر زیات متاثره دي ځکه کار روزګار نه شو تي دلته پولیس په عذابوي تنګي هلته خو بیا جنگي حالات مخې ته راغلي دي نو په دې کې خو مسد دوی د پاره لاس سپاک دي دا افغانان وای خامخا بنسی.
پرون شنبه د دلوی ولسم بلوچستان یو نارام اورستی رکړه او د مرکز کوټه په ګډون په دولس خارونو او خارګوټو کې همغږي وسلوال خنړی بریدونه او چاودنې وشوي. سیمایز خبریالانو ازادي راډیو ته ویل اوس مهال که څه هم وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ښکاري خو د خلکو ترمنځ ویره لا هم موجوده ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوی په دولسمه په کوټه کې خبری غونډې ته وویل چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې له وسلوالو سره په نښته کې ولس امنیتي سرتیري او یو دېرش ولسي وګړي وژل شوي. نوموړي دغه راز ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل پنځه څلوېښت وسلوال هم وژل شوي. فرانس پریس او رویټرز خبري اژانسونو په خپلو راپورونو کې ویلي بلوڅ ازادي غوښتونکي ډلې بی ایل ای چې امریکایي د ترهګر ډلې په توګه پیژني د دغه حملو مسؤلیت منلی او په حملو کې د پاکستان څلور اتیا امنیتي سرتیرو د وژنې دعوه هم کړې. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار یو شمېر دوکانداران وایي که څه هم له سیمې تازه حال نه لري خو په خبرې پرون وضعیت ډېر خونړی و. د ویش بازار یو دوکاندار میرویس ازادي راډیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب و که څه هم اوس هلته نیټ بندې شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کېږي. خو پرون چې ما خبرې کړې دي څو درانه درانه پټاونه شوي دي په کوټه او د بلوچستان په لس پنځلس ځایو کې جنګ روان و. تازه معلومات نه لرم چې هلته څه کیسه روانه ده.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د نوم د نه خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون راهیسې په کوټه کې انټرنټ کار نه کوي زمالته دا کار زمين دي او ډېر مورته تشویش و اندېښنه ده ځکه پرون هلته ډېر سخت جنګ و او موږ خپلوانانو هېڅ اواز نه لرو چې د هغوی وضعیت به څرنګه وي. ویل کېږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هېچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي.
که څه هم په وروستیو کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي خو د راپورونو له مخې لا هم د کویټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشتي. بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد دی. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکراری او بریدونو کې د هند له ملاتړې برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان یادوي لاس لري. هغه ادعا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غواګست د بلوچستان د وروستیو پیښو په تړاو مو راپور واورید. د ازادي اروپا مشال څنګه سینیر خبریال پامیر سایل را سره دلته سټوډیو کې ده. پامیر د پاکستان پوځ خو رسمن د بلوچستان د پیښو پړه د هند له ملاتړ برخمنو وسلوالو چې دوی فتنه الهندستان یادوي په غوی ورچولې ده. د هندي چارواکو غبرګون څه دی د دغو تورونو په ارتباط؟
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلي بیان کې نن د پاکستان دا تور بے بنسټه بللی دی او ورسره دا هم ویلی دی چې پاکستان اکثر د خپلو کورنیو یا داخلي مسئلو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي. مې مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم لیکلی دی چې پاکستان په ځای د دې چې د تاوتریخوالي د دغسې پیښونو وروسته نور هیوادونه پړ وبولي یا ملامته کی پکار دی چې داخلي مسئلو ته پام وکړي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې دننه څنګه خلق زپل شوی دی په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه بیا اساسه بلل دي او را دي کړل.
په بلوچستان په تیر بیا ګوادر کې خو بندري سیمه ده، هلته د چینایانو پنګونیم دي، دغه خبرګون څه دی کوي څه ویلي او په نړیواله کچه باندې چا چا خبرګون خوول؟
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د بهرنی د امریکا د بهرنی د سفارت په نازم الامور چې د اشارز د افیر هغه نادلی بیکر هغه دا حملی غندلې دي د پرونچ شوی په مختلفو سیمو کې دولسو سیمو کې وسلوالو بریدونه کړیول. نو هغه غندلې دي او دا ټول دا بریدونه ټول ترهګر بریدونه بللې دي. او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچې بلوچ سلیبریشن آرمی له پاکستانه ازادي غوښتونکې وسلواله ډله ده هغه د حملو مسؤلیت منلې ده او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې دي لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه دای ترهګر د بهرنیو ترهګرو په نوم لړ کې ور شاملې کړې دي. نو له دې پرته د سیمه ییزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا غي هم د حملې غندلې دي او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویلې دي چې په بلوچستان کې دي او له دې پرته چې په نورو ځایونو کې د چین پروژې دي لکه د خیبر پختونخوا ځینې برخې دي، همداراز د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځینې پروژې دي چې دلته دي د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باور کړی دی په بیا بیا ورته ویل.
اخیری مسله بلوچستان خو ټول ته معلوم ده چې د پاکستان لوی ایالت دی، د مساحت له لحاظه خو په نفوس کې کم دی او ترڅنګ طبیعي زیرمو باندې مالامال دی، اما په عین حال کې بې وزله او تر ټولو کم پرمختللی دی، ځکه چې په لویه کچه باندې انتقاد دا دی چې حکومت ورته ډیره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي. ترڅنګ دغه سیمه د افغانستان او ایران سره ډیره ګډه اوږده پوله لري، که دغه سي تحولات دغه سي پیښې دوام وکړي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي؟
د دې نه مخکې که تاسو لیدلي د ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي یا نړیوالې شننې او څېړنې راغلي دي، هغو اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې که وضعیت خرابېږي نو مستقیما په افغانستان باندې اغیز پریوزي، ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه چې ده په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولی دی او پوستیم ورباندې جوړې دي، خو د دې باوجود په دې باندې وسلوالې ډلې او یا جنایي ډلې چې نشه یي توکي قاچاق کوي تګ راتګ کوي. همداراز په ایران سره هم په دې پوله باندې تګ راتګ اکثر کیږي او ایران هم په پاکستان باندې څو څو ځل تور پورې کړی دی چې تاسو هلته وسلوالې ډلې ساتلې دي چې له هغه ځایه په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان بلوچستان کې حمله کوي. نو راپورونه او شننې چې څومره راغلي دي هغه همیشه ویلي دي چې که په بلوچستان کې وضعیت خرابي او که د افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابيږي او یا د بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پوله باندې وضعیت خرابيږي نو ټوله سیمه ګواښلی شي، امنیت ګواښلی شي.
مننه کوم پامیر ساحل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو د ژر خلاصېدو غوښتونکې ده. د دې خونې دواړو خو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت له امله په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو له امله له درنو مالي زیانو سره مخ شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له درنې میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګریزو ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګري له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د دلویش پړسم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستاني سوداګرو له دې امله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
د ریکسپورت اعلان وروسته یو شمېر ګاډي چې دا بیرته حرکت کړی دي دغه صفري نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې دا بیرته حرکت کړی دي چې کراچي خوا ته تر څو د هغې لارې نه جبل علي و د بندر عباس لارې چې ده افغانستان ته داخل شي. بعضې ولاړې دي، بعضې تجارانو سره پیسې نشته، په بعضې تجارانو باندې دومره ډېر ورچو ډیټنشن راغلی چې د مال د قیمت سره هم په زیاتېدو دي. نو دغه یو لوی ستونزه ده چې د تجار لپاره هم پیدا شوې ده، تجار بېچاره هم زیانمن شوي دي. او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان د تجارانو تاوان ده. په مجموع کې چې دا زموږ د ګاونډي مسلمان هېواد پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو او سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی.
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمېر تر 200 رسیږي. دغه شان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیریت پلاوي غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټرې هم ولاړې دي. منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي پاکستاني تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده، هغه مالونه څه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کم چې راپورې وتې دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی. کې پاکستاني هم داسې څه تاجران وو، هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لاره باندې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته. خو هغه تجاران هم دي هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي. او په افغانستان کې بیا چې کوم دی د پاکستاني تجارانو چې باغونه به اخیستل، په باغونو کې به سرمایه ګذاري کوله، تازه میوو کې دي، خلکو هم هلته پیسې بندې.
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دی دا لارې په خپلواک ډول خوشی کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل دومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بحر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پوستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي اوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایاندې صبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې بیا د سیاسي او نظامي ستونزو لامل نه تړي.
ور بشو خوست ته هلته د افغانستان د شپاړسو نورو ولایتو په شان په خوست کې هم د 15 کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نورو شپاړسو ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزان پر ضد واکسینو د څلور ورځني کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلور ورځو کې پلي کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لري او نږدې سیمو شاوخوا د نیم لکه هغه ماشومانو ته به د ګزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحي کارمندان دي، علمای کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیوا ترستنه شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دې وي په افغانستان کې ډیورنډ کرښې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ، او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.